شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد. اما حالا در نیم ساعت دیگر با اسمت سارون باشید که در برنامه خبری با شماست.
در زیاد مننه قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې ترکمنستان د افغانستان لاري د ټپی پر پروژې کار پیلوي، البته جرم پیلوي. په دې اړه او دغه راس هند ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار د سفر او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی قسیم سولمل د دې سات خبرونه لري.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د ترکمنستان ولسمشر د ټاپی پایپلاین د کار د پیلېدو امر کړی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن هند ته خپل سفر پیلوي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د اوکراین پوځ وایي د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. دا هم بشپړ خبرونه. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د خپل هیواد دوه کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپی پروژې د ګازو د پایپلاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنیو د راپورونو لمخې د دې پروژې عملی کار به په دسمبر کې شروع شي. دغه پایپلاین چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري، د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. پر دې پروژې به تر 10 میلیارد ډالر ډیر لګښت راشي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد هنی فتمر نن هند ته ځي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته د ښاغلي اتمر د هند سفر په اړه وویل:
افغانستان کې د تروریزم د ځپلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کچیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکارۍ په اړه بحث او خبرې وشوې.
مخکې داسې نتایج سوي راپورونه خبره سوي چې هند به د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار ته څلور MI-25 جنگي هلیکوپټر وسپاري. خو د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې په پوځي برخه کې به د هند مرسته او موافقې په اړه معلومات وروسته له رسنیو سره شریک شي. د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې د طالبانو دوه ډلو له یو بل سره جګړې کړې دي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې غړي عبدالمنان یاسي تېر ورځ د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانې ته ویل چې د ملا منصور پلویانو د دوی پر مرستیال مشر د عبدالله حمله وکړه، خو د عبدالله ته پرې برید کې زیان نه دی وشته او یو شمېر برید کوونکي ژوندي نیولې دي. د دې جګړې د تلفات په اړه څه نه دي ویل سوي. خو د ملا منصور ویان ذبی الله مجاهد وایي چې دی د دایچوپان ولسوالۍ له جګړې خبر نه دی. د کډوالۍ نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې له 1940 کورنۍ سره مرستې وسوې. د دې مؤسسې د بشري څانګې د برخي مشر احمدي ګل ازادي راډیو ته ویل چې دوی تر اوسه له څه باندې 1200 کورنۍ سره په بدخشان، ننګرهار، کونړ، لغمان او تخار کې مرستې کړې دي.
These items include household items, emergency
supplies, the kitchen utensils, the kitchen utensils, the company Zappel Soto Workrel Savidi. د کډوالې د نړیوالې ماسې په وینا د اکتوبر د 18مې نیټې د زلزلې له امله په افغانستان کې لشتر لشه 1,200 کسان ټپیان سوي او شاوخوا 14,000 کورنۍ بشري مرستو ته ضرورت لري. وسم په مکړی څو سیمه ایزو نړیوالو خبرونه ته. په مصر کې د روسي نسکوري سوي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په تور بکس کې یو ژغ اوریدل کیږي. ایمانل مقدم تیر ورځ په قاهره کې خبري ناست ویل د دې ژغ د معلومولو لپاره څېړنه روانه ده. دی وایي یو ژغ د الوتکې د تور بکس د سب وروستۍ ثانیې کې اوریدل سوی. ځانګړی څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې ژغ د معلومولو لپاره ترسره سي. د روسیې د هوایي شرکت الوتکه ایربس A321 یوه اونۍ مخکې د مصر له شرم الشیخ څخه سان پیټرزبورګ ته روانه وه چې د مصر په سینا کې سقوط وکړ او ټولې 240 سورلۍ یې وژل سوې. د اوکراین پوځ وایي له روسي پلاوی بلتون غشتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. د اوکراین د پوځ ویاند الکساندر ژافتونوف د شنبې پر ورځ وویل پوځ 20 ملي متره هاوان د دونیتسک هوایي ډګر ته نږدې له دوو کلو ایستلې دي. روسي پلاوی بلتون غشتونکي وایي چې دوی سپکې وسلې له دې سیمې د نومبر په 15مه شاته کړې وې. د نومبر په شپږمه د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنۍ چارو وزیرانو موافقه وکړه چې له لومړۍ کرښې باید ټولې درنې وسلې وایستل سي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې په کوریشیا کې نن پارلمان انتخابات او د کډوالو بحران پر د انتخاباتو سیوری غوړولی دی. د سپتمبر له نیمې را په دې خوا تر 3 لک ډیر پناه غوښتونکي د کوریشیا له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تیر سوي دي. که چیرې محافظه کار په دې انتخاباتو کې بریالي سي، هغوی خبرداری ورکړی چې د کوریشیا له لارې به د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره سختې پریکړې وکړي. د کوریشا د دیموکراتیک اتحاد اپوزیشن ډلې بیا حاکم سوسیال دیموکراتان ملامت کړي دي چې له کډوالو سره نرم چلند کوي. نږدې 3.8 میلیونه کرواشیان یا کرواتیان د رای ورکولو حق لري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي، ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. په د روانې خبرونه په دوام کې واوري. ترکمنستان د افغانستان لاري پاکستان ته پر غزیدون کې پایپ لاین کار پیلوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن هند زی د دې د سفر د هدف پاره د دې ادارې ویان معلومات راکوي.
افغانستان کې ریپریزم از پلو او د افغانستان امنیتي او د پایز وکونو پکې چیز باندې خبري وشي.
هلمند ته د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره تللی پلاوی وایي.
په هلمند کې 15 زره قواوې زموږ د ارکامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوې، دا به محاسبه کیږي.
والیانو ته په یو شمېر چارو کې صلاحیتونه ورکړل شول. د کابل امنیه قمندان وایي جنایي پېښې کمې شوي. خلک څه وایي؟
جنایي پېښې کمې شوي دي نسبت تیرو وختو ته، ولې پېښې شته؟
په دې اړه په راپورونو سربیره د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. ترکمنستان به د ټاپي پروژې د ګاز د پایپ لاین د جوړېدو عملی کار په 2 اونیو کې پیل کړي. دا اعلان د دغه هیواد ولسمشر وکړ او 2 کمپنیو ته امر وکاو چې کار شروع کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکه به زرګونو افغانانو ته کار پیدا شي. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپي د ګازو د پایپ لاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور له مخې ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د ترکمن ګاز او ترکمن ګاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د ګازو د پایپ لاین د خپلې برخې کار دی په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپي پروژه له 3 اړخونو د افغانستان په ګټه بولي.
دا د افغانستان لپاره زښت زیات امنیت لري. یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې هغه چې هغوی شروع کوي افته ته پورې چې افغانستان کې داخليږي یو اندازه کار افغانستان کې ایجاده کیږي. د افغانستان خلق د ګاز نه استفاده کوي یو اندازه، په عین زمان کې منګه پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي. دې خاطر چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته.
تم ده چې د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډي له لارې د فرا او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز ولېشتوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې 115 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیری شي او پر دې پروژې به تر 10 میلیارد ډالر ډیر لګښت راشي. د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
څنګه فرسان پاکستان او افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره اغوی یو پرابلم درلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ د دوه فرانسې او د آلمان په منځ کې ده. دوی باندې څو ورې جنګونه وکړل، اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوه، د دې لپاره دوی د نور د لاس د جنګ نه واخیستې، نورې جنګ نه کوو، بنان ډېر ارامه شول. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه شي، چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترکه وي، دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بې جایه مداخله ونکړي.
د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي، او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته $300 میلیونه د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي، او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر له مخې د ټاپي پروژې پایپ لاین به هر کال د 33 میلیارد متر مکعب د ګازو د لیږدېدو وس لري، او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان ګاز د دې پایپ لاین له لارې هند ته واستول شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
هلمند ته د ولسی جرګې تللی پلاوی وایي د امنیتي ځواکونو شمیر کافي دی، خو د رهبرۍ د کمزوري له امله وسلوال توانېدلی چې جنګ د لشکرګاه ښار تر لمنو پورې ورسوي. دغه پلاوی په امنیتي برخه کې د خپلو څیړنو د پیل خبر ورکړ، او د وسلوالو څخه یې هم غوښتنه وکړه چې له جنګ لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
په داسې حال کې چې د هلمند د مرجع او نادرې ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې سختې جګړې روانې دي، د ولسي جرګې هغه پلاوی چې د شمې په ورځ د هلمند د امنیتي حالت تشریح په موخه راغلی دی، وایي د امنیتي ځواکونو په برابرۍ کې کمزوري ده، او په دې برخه کې به د ژر تر ژره تغییر راسي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استاذ عبدالودود پوپل په خبر ناسته کې ول د قوتونو شمېر کافي دی، خو دا چې د جنگ لمنې ته لشکرګا رسېدلې دي باید څېړنه وشي، او هغه مسولین د عدالت منګولو تر کش کړي چې په دې برخه کې غفلت کړی دی.
په هلمند کې 15,000 قواوې زموږ د ارکامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوې، دا به محاسبه کیږي، او دا احاد د پوره صلاحیت سره راغلی. دا که په والي کې نیمګړتیا وه، دا که په قومندان د امنیې کې نیمګړتیا وه، دا که د کلي اردو په قومندان کې نیمګړتیا وه، دا که د سرحدي قواوو په قومندان کې نیمګړتیا وه، او د دې قواوو څخه په صحیح وخت کې استفاده نه شوی، او دې ته یو صحیح ستراتیژي نه ده جوړه شوې، او دښمن په مقابل کې مقاومت نه دی کړی.
په دې پلاوی کې د ولسي جرګې غړي معلم مرولي خان، عبدالجبار کرمان، سناتوران او یو شمېر قومي متنفذین هم شامل دي. د ولسي جرګې بل غړي عبدالجبار کرمان وویل د مخالفین شمېر تر هغه کم دی چې په رسنیو کې دی. سناتور ملا شیر محمد اخونزاده په دې خبره ناست کول موږ غړي چې خلکو ته روحیه ورکړو او د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو. نشیر محمد اخونزاده ومنل چې د نامنې د ډیرېدو یو عامل خپل وکیلان دی، او نور باید دغه مسلې ته د پایټه کې کشوري. هغه ونول چې ډول وکیلان د نامنې د ډیرېدو عامل دي، خو ول کیږي په امنیتي برخه کې د مکرروي پر سر د وکیلان ترمنځ کشمکشونه د یو شمېر غیر مسلکي کسانو د مکرروي باید سوي دي چې له عمله نامنې هم زیاتې سوي دي.
اما موږ د دې د پرني راغلي چې خپل مسولیت په غاړه کې واخلو. صرف استاج د کومک ته راغلي، تاسو باید مطمئن اوسئ د هلمند ټول خلک باندې ځکوم، د شهر پر خلک باندې ځکوم چې الله موږ در سره یو. په دې خاطر موږ راغلی چې تاسو یو روحیه درکو، خپل امنیتي پوزونه چې دلته پراته دي، پولیس دي، ملي امنیت دي، اردو ملي دي، هغه تم دا ډار ورکو چې ورونو تاسو پاک مجاهدین یا شهیدان یا پر دې خاور باندې مقاومت وکي.
بل شکاره او بربند خبره باید مصالح مخالفینو ته وشي چې دوی د داخله او فکر نه کوي چې دا هلمند هم د کندوز فکر وکي. تاسو مطمئن اوسئ چې په هلمند کې مصالح قوتونه خورا زیات دي. د مصالح قوتونو په څنګ کې ستاسو جهادي شخصیتونه، قومي شخصیتونه، ملي شخصیتونه ټول د دوی په څنګ کې ولاړ دي.
د دې پلاوی اکثر غړو په هلمند کې روانه جګړه د پردوی د استخباراتو بلله، او پر هغه وسلوالو چې افغانان د ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي، او د افغان ځواکونو په وړاندې د مقاومت څخه لاس واخلي. د هلمند چارواکي په دې ولایت کې دروانو جنگونو او نامنوي پاړه ډیر معلومات نه ورکوي، خو د ملي پولیسو ځینې سرچینې وایي په مرجع کې دروان جنگ پر مهال په تیرو دریو ورځو کې د افغان پوځ تر شل ډیر سرتیري وژل شوي دي چې د ځینو مړي لا هم د جنگ په میدان کې پاتې دي. خو د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې پاړه دغه معلومات لا هم خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. محمد ریاض صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمردنن هندزی د دې سفر د هدف پاړه احمد شبر د ملي امنیت د شورا له ویاند تواب غورزنګ سره مرکه کړی او لمړی د پښتنه ترې کړی چې د ملي امنیت سلاکار به له هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو پر مهال پر کوم موضوعاتو خبري وکړي. تواب غورزنګ وایي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر د هندستان سفر هدف داره چه ده اغه هیوات لامنیتی چارواک سره ده تیمهی زامنیتی همکاره و ده درهگره ده گواخون و ده لمنزورل و افغانستان که ده تروریزم ده پلو او ده افغانستان لامنیتی او دفاعی زواکون و فکر چیز بانده او ده افغانستان لامنیتی او دفاعی زواکون سره ده هند جمهوریت ده همکاره و پرده بحث او خبریوش
مخکې د سویل شوی چې کېدای شي چې افغانستان له هند د یوشمیر جنگی هلیکوپټر غوښتنه وکړي، دا موضوع به یاد شي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپل ټولو سیمېزو همکارانو او دوستانو او همدارنګه د خپل نړیوالو متحدینو څخه غوښتنه کړې او وار وار د غوښتنه په مختلفو بحثونو کې مطرح شوی چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تشکیل سنبالیدل د دې لپاره خورا ډېر ضرور دي چې د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې ښو تجهیزاتو ته لاسرسی ولري او دا خبره بالکل د دې د سفر د اجنډا یوه برخه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د جمهوریت د همکاریو پر جزئیاتو باندې خبرې وشي. نو هو په دې سفر کې د افغانستان د مصالحو قوتونو سره د هند جمهوریت پر همکاریو هم خبري
د مصالح قوتو د مجهزولو په برخه کې په ځانګړي توګه د افغانستان د هوایي ځواکونو د مجهزولو په برخه کې د هند له لوري افغانستان کوم موافقه یا هوکړه لیک ترلاسه کړی دی او کنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سفر پر مهال به په دې باندې بحث کیږي؟
ښه، مختز نو د سیمې دوستو هیوادونو د همکاری او وعده را کړی ده. د هند جمهوریت هم په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت سره د همکاری خبره کړې ده، ولې فعلا دا مسله په ډېرو جزئیاتو نشو مطرح کولی، خو هو په دې لیدنه کې به د دې همکاریو پر جزئیاتو هم خبرې وشي چې موږ به د دې بحثونو او د دې خبرو اثرو د جزئیاتو په اړه تاسو او نورو مطبوعاتو ته وخت سره معلومات
ورکړه. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکاري به په لنډ مهال کې د غیر قانوني اقداماتو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ولسمشر دوی ته امر کړی چې د حکومت پر ضد د دینی مدرسو د فعالیتونو مخنیوي وکړي. په دې اړه د ناجی صافی راپور.
افغان حکومت دا ځل غواړي چې والیانو ته د یو شمیر صلاحیتونو په ورکولو سره په ولایتونو کې روانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. هغه ناسته چې د څلورو ولایتونو کونړ، ننګرهار، بدخشان او لوګر ولایتونو والیانو له ولسمشر سره لرله، یو شمیر هغو ستونزو ته اشاره شوې چې د هغوی په وینا د دغو ستونزو په دوام سره د امنیت د ټینګښت، پراختیا او زیربنۍ جوړښت لپاره به ناوړې پایلې ولري. د کونړ والي وحیدالله کلیمزي وویل چې ولسمشر دوی ته په لسمه واردو کې چې په هغه کې د زورواکو کسانو لخوا د قانونو د غیر قانوني استخراج د مخنیوي له دینی مدرسو څخه سارنه د کابینې د غړیو او سیمایزو چارواکو ترمنځ همغږي او د سړکونو جوړول شامل دي دستور ورکړ شوی.
فیصله په دې باندې وشوه چې هر والی د خپل ولایت درې اولویتونه اکدیم کې شاو په برخه کې وي، کدی حکومتاري په برخه کې وي، په ګوته کو او مربوطه وزارتونه به د انکشاف په برخه کې په دغه درې اولویتو باندې د 1015 کال په بودیجه کې هغه ته ځای ورکوي.
د ننګرهار، بدخشان او لوګر والیان وایي چې ولسمشر همدارنګه ورته د پوځي عملیاتو همغږي په سیمه ییزو ادارو کې ګمارنې او د پراختیا پروژو عملي کېدل سپارلي او له دې وروسته به هغوی په خپل واک توګه تصمیم نیسي. په عین حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې والیانو ته د دغو صلاحیتونو له سپارل کېدو وروسته د دې ادارې لخوا د هغوی کارونه په شدت سره څارل کېږي. د دې ادارې ویانده منیره یوسفزاده وایي چې له دې وروسته والیان مکلف دي تر څو هر میاشت خپل کاري راپور ولسمشر سره شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالجبار د زابل څخه لیکلي وای تیره ورځ په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ په جګړه کې 8 تنه ووژل شول. نادیه له زابله لیکي مرکزي حکومت باید د هلمند امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. که پاملرنه ونه کړي د هلمند سقوط به د ټول جنوب سقوط ته لاره پرانیسي. میوان له کندهار د لوړو زده کړو وزارت څخه غواړي چې د کانکور په ازموینه کې د هر ډول درغلۍ مخه ونیسي. که چیرې په کمیټه کې سم خلک وي نو د ازموینې شوالی تضمینېدی شي. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګینه لیکي د حکومت څخه غوښتنه چې تاسو په هلمند کې خپل ځواکونه په یوه ژغ او یوه قمانده کړئ، بیا د طالبانو مقابله کولی شي. 15 پوز تاسو په هلمند کې لري خو د 1500 طالبانو مخه نشي نیولی. له نورستان څخه قاري محمد مدني د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف انتمر د هند سفر نیک او مثبت ګام بللی او وایي چې هندتل د افغانانو سره صادقانه همکاري کړې ده. په یاد لرئ له 8:30 وروسته تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو دی. نن د خبرونې د بحث موضوع دا ده چې په وروستیو کې افغانان په ځانګړي ډول اروپا ته زیات ځي یا مهاجرت کوي. آیا بهر ته د افغانانو د مهاجرت اصلي علت په هیواد کې ناامني ده او که نه فکر کوي چې د اقتصاد خرابوالی سبب کیږي چې اکثره خلک اروپا ته زړه ښه کې خطرونه په غاړه واخلي؟ که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړي یا د 8:30 ترمنځ ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم 1313 شمیره په یاد لري لنډ پیغام راوستوئ. لطفا په خپلو پیغامونو کې انګلیسي عددونه ملیکئ. ځینو اوریدونکو چې پیغامونه په خپلو پیغامونو کې انګلیسي عددونه یا حروف استعمال کړي ول د موږ نسوی لوستلی ځکه مو ونه لوستل. د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. د افغانستان ملي شورا په تیرو 10 کلونو کې د دې شورا د وژل شویو غړیو یاد ولمانځه. په دې اړه هم راپور لرو چې په راتلونکي خپرونه کې به واورئ. د کابل د امنیت قمانداني چارواکي وایي په تیرو 2 اونیو کې په کابل ښار او ولسوالیو کې د جنایي پیښو په تړاو 163 تنه نیول شوي دي. د کابل امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرحمن رحیمی پرون په کابل کې وویل چې دا کسان د غلا، قتل، تروریستي فعالیتونو، د مخدره موادو د قاچاق او یو لړ نورو جرمونو په تور نیولی دي.
د کابل امنیت قمندانۍ چارواکي وای په کابل ښار او ولسوالۍ کې د تیر په پرتله د جنایي پیښو په ګراف کې کموالی راغلی او دوی د ګڼو جنایي او ورانکارو فعالیتونو مخه نیولې ده. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی د شنبې په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې د کابل امنیت قمندانۍ پولیسو په تیرو 2 اونیو کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د درو اویا بیلابیلو جنایي او تروریستي قضیو په تړاو 164 دشتنه نیولې دي. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې یاد کسان د قتل، وسلوالو غلاو، خدره موادو د قاچاق او یو لړ نورو پیښو په تړاو نیول سوي چې اکثره یې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
د جنایي پیښې کمې سوي دي نسبت تیرو وختو ته. ولې پیښې سته؟ لامل دا ده بدون لشکا چې غریبي، مجبوري، متعدین د مواد مخدر سي په امسایه ملکونو اکثره متعدد مواد مخدر راځي. دغه ټول باعث دي کیږي خو کله سي مجبور سي جرمي عمل تي وسي.
شاغلی رحیمی وویل چې د کابل پولیسو د دې ترڅنګ په کابل ښار کې 4 تنه د مخدره موادو د قاچاق او د اویا بوتلو الکولي مشروباتو سره نیولی دي. د کابل امنیت قمندان د دې ترڅنګ په تیر یوه اونۍ کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د یو شمیر تروریستي پیښو د مخنیوي خبر هم ورکړ. شاغلی رحیمی زیاته کړه چې د کابل پولیسو په تیرو 2 اونۍ کې په ښار او ولسوالۍ کې 10 فایر MB1 توغندي، 9 فایر RPG مرمۍ، 10 کړۍ چسپکې مینونه، 8 کړۍ وسایط ضد مینونه او 40 کیلوګرامه انفجاري مواد کشف او له منځه وړي دي. امنیت قمندان د دې ترڅنګ په کابل ښار کې د چسپکې مینونو د جوړولو او انتقال په جرم د یو بل تن د نیولو خبر هم ورکړ. نوموړي زیاته کړه چې یاد کس غوښتل د کابل د خاکي جبار ولسوالۍ څخه کابل ښار ته چسپکې مینونه انتقال کړي چې نیول سوی او پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي په داسې حال کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د جنایي پیښو د ګراف د راټیټېدو خبر ورکوي چې له همګن کابل شاریان په شار کې د وسلوالو جنایي پیښو د شتون لامل شکایت کوي او وایي لکه څنګه چې لازمه ده په همغه ډول مخه نه دنیول سوي. د کابل شار څو تنو وسیدونکو ازادي راډیو ته داسې ویل:
کابل امنیت د خواب شان ده او اساسي تغیر نه راغلی، شاید جزوی تغیرات راغلي اما اساسي تغیرات نشته.
څه جیب کې وي که پیسې ورسره نه وي خوشی ګرځې هیڅ خبره نشه، مقصد پیسې په جیب کې نه وي، نور امنیت تامین دي، ته په جیب کې پیسې واچوه و ګرځه بیا.
بلخوا د ټولنیزو چارو افغان کارپوهان وایي افغان حکومت ته پکار ده چې په هیواد کې د جنایي او رنګارو پیښو د مخنیوي په هدف ځوانانو ته سالمې بوختیاوې برابرې، تر څو له یوې خوا ځوانان ته کار پیدا سوی وي او تر څنګ په هیواد کې د جنایي او نورو رنګارو پیښو مخه نیول سوی وي.
سیدنی مارننګ هیرالد ورسپانې چې په استرالیا کې چاپیږي په یوه لیکنه کې د یوې ګڼ ملیتي کمپنۍ درغلي افشا کړې او ویلي دي د خوراکي موادو د څو ملیتي کمپنۍ د استرالیا د خلکو د مالیې په پیسو کې درغلي کړې او په افغانستان کې استرالیایي پوځیانو ته رسولي وسایل ګران حساب کړي دي. سیدنی مارننګ هیرالد لیکي سپریم فوډ سرویس او ورسره تړلیو شرکتونو چې په چیده میلیونونو لارو قراردادونه ورسره شوی څو په افغانستان کې د استرالیا او نورو هیوادونو پوځیانو ته وسایل ورسوي د جنسونو بای څو چندل وړي حساب کړی دي. ورسپانوي چې دغه شرکت له 2000 لومړي څخه تر 2014 پورې استرالیا او نورو نړیوالو پوځیانو ته وسایل او نور مواد مهیا کول. اکسس اف لوجیک خبرونه تر دې پښتني لاندې چې آیا میوه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ځای نیولې شي لیکلي. د بریتانیا یوې خیریه مؤسسې په افغانستان کې له مخدرو موادو سره د مبارزې عاقلانه لار موندلې ده. پلانټ فار پیس یا د سولې لپاره نبات ټولنې چې بریتانیایي پانګوال جیمز بریت په 2001 میلادي کال کې جوړه کړې په افغانستان کې د کمو مځکو له کروندګرو سره د مرستې لپاره یوه طرحه جوړه کړې ده. دا کمپنۍ غواړي چې د افغانانو میوې په تیره بیا انار په پوډر واړوي او ارګانیکي مستې ورڅخه جوړې کړي. او سم یو بل موضوع، د مصر په سینا کې د لویدلې روسي الوتکې د علت د معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پېښې د تحقیقاتو لپاره د 15 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي چې مشي ایمان المقدم نومیږي او د مصر د او په مصر کې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه څېړنې کوي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده، داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوې وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو غږ اوریدل شوی دی.
A noise was heard in the last second of the CVR recording.
یو شخص د الوتکې د تور باکس د سبت پورستې ثانی کې اوریدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې شخص د معلومولو لپاره ترسره شي.
The nature of this noise.
ایمن المقدم مصری دی او د روسي یربس رالویدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشر کوي. په دې کمیټې کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیونی چینل د وسیړونکو په وینا چې درالویدلې الوتکې تور بکس لیدلې د خبر ورکړ چې 14 د الوتنې پر مهال اشکارا اوریدل کیږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبری غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روشانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو وسیړونو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتېدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس ته وی سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې با خبره ده ویلې دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلې دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده، خدای نه دی ویلي چې څرنګه یې نسکوره کړې ده.
لاندو خبرونو ته نږدې کیږو. لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو پروګرام لرو. دا پروګرام هر یک شنبه له 8:00 تر 9:00 بجو پورې وړاندې کیږي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بله په دغو شمیرو ستاسو پیغامونه ثبتیږي، خو د ژوندۍ خپرونې یعنی د سټوډیو د تلیفون شمیرې به څو شیبې وروسته درته اعلان کړو چې ازادي راډیو ته په تلیفون وکړئ او د نن د مایکروفون ستاسو د خپرونې په موضوع باندې خپل نظر څرګند کړئ. اوس 8:30 دی. قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د خپل هواد دوه کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د غازو د پایپلاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنیو د راپورونو لمخې د دې پروژې عملی کار به په دسمبر میاشت کې شروع شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انی فاطمر نن هند ته ځي. مخکې داسې نتایڅوي راپورونه خبر شوی چې هند به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ته څلور MI-15 جنگي هلیکوپټر وسپاري. خو د ملي امنیت د شورا ویاندوای چې په دې اړه معلومات ورکول مخکې له وخت دي. د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې د طالبان دوه ډلو لیوبل سره جګړه کړې ده. د کډوالۍ نړیواله مؤسسه په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو په ترڅ کې د شنبې پر ورځ د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې له 1800 کورونی سره مرستې وسوې. په مصر کې د روسي نسکورې سوي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په تور بکس کې ژغ اورېدلې دی. د اوکراین پوځ وایي له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. او په کوریشیا کې نن پارلماني انتخابات یو د کډوالو بحران پر دې انتخاباتو سیوري غوړولې دی.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. نن یک شنبه ده. هر یک شنبه دا وخت یعنی له 8:30 تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو وی.
بله، من هم سلام عرض میکنم برای هر یک شما و از حالات و ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و عصمت ساروان در برنامه میکروفون شما میزبان و در خدمت شما هستیم و از شما میشنویم که در مورد برنامه امروز چی نظر دارین. اخیرا یک تحقیق نشان میداد که شمار زیاد از افغان ها بنابر بیکاری و فقر افغانستان را ترک میکنند. تعداد هم از ناامنی شکایت دارند. با باور شما علت ترک افغان ها، البته علت اصلیش کدام هست؟ فکر میکنید که فقر بالای جوانان افغانستان فشار آورده تا کشور خود را ترک میکنند، و یا ای که ناامنی و یا عامل دیگر باعث شده که اونا از افغانستان فراری شوند و رخ به سوی اروپا بکنند؟ همین است موضوع برنامه امروز میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود.
بله، او دا پدی هم دیر مهم موضوع دا دی افغانستان لپاره چې کوم کسان چې افغانستان اوسی اکثرا ځوانان دی، او هم دا ځوانان دی چې هیوادونه آبادوي، او هغه ګټور د عمر هغه ګټور وخت هم دغه د ځواني عمر دی چې انسانان کار کولی شي، فعالیت کولی شي، او په ډیرو ځوانانو خو حکومتونو دولتونو ډیرې پیسې مصرف کړي ځکه چې تعلیم کوي، په وړیا تعلیم پی کوي، دا ډیر لوی مصرف ده، او په اخر کې نتیجه دا شي چې له هیواده لاړ شي او په نورو هیوادونو کې کار وکړي. نو هله لرو چې په دې موضوع باندې نظر څرګند کړئ. یو شمېر اوریدونکو د افغان بسیم د 1903 شمېرې لري نظرونه راستولې دي. د دوی نظرونه لولو. دغه راس که انټرنیټ لري په سکایپ کې د ازادي رادیو پته ده، radio.azadi. له دې طریقه هم کولای شئ له موږ سره نظر شریک کړئ. د ټلیفون شمېرې به څو شېبې وروسته جاوید نعیمی درته ووایي، خو زه به اول یو څو پیغام ولولم. احمد الله احمدی له زابل لیکلی، د افغانستان څخه بهر ته بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو تګ د ناامنۍ او بیکاری دواړو سره تړلی دی. نو باید اول په هیواد کې دوی ته کار پیدا شي او بل د امنیت غم وخوړل شي. له نورستان قاری محمد مدني لیکلي، وزما په نظر په هیواد کې ناامنی او اقتصادي ستونزې
ځوانانو ته کاری فرصتونه نه برابرېدل هغه علتونه دي چې افغانان مهاجرت اړ باسي. فرید الله له زابل لیکلی دی، وای زما په نظر افغانان چې اروپایي هیوادونو ته مهاجرت کوي دا د امنیتي او د کار د نشټوالي علت دی. دواړه موضوع یې یاده کړی دی. یو بل اوریدونکي د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه عادل شینواري لیکلی دی، وای ځوانان د هیواد په امنیت کې باید برخه واخلي او اروپا ته ولاړ نشي، ځکه امنیت د ځوانانو پوری اړه لري.
بله، و اگر شما هم پیام دارین میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی بتون به شماره 818 برای ما بفرستین. برای ما اگر میخواین زنگ بزنین شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین به رادیو نقطه آزادی با ما به تماس شوین و نظرات خود را در مورد موضوع برنامه ما با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. ببینیم شنونده ما چی گفتنی و پیام دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، السلام علیکم.
سلامت.
سلام سر.
مهربانی کو صاحب.
بله، از من در خدا دی افغانان و پر خارجی و عدوتا هم نامنی و هم بیکاری در افغانستان که
بله
کچی در پختل افغانستان که کارو تا پیداش نور با افغانان و خارجی و عدوتا بلار نسی.
بله سر، یعنی تا دی نورو اوریدون کو پشند چی موشه پیغامونو ول وصل تاسی هم دواره علتونه یاد کرد، لیکن فکر نکوی چی پا دی دو که با یو دیر غالب بی دیو رول با دیر بی پا اکثر اروپایی هوادونو که افغانانو تاویل کیشه چی افغانان دومره لنامنی نکدیشه لکه تومره چی دی اقتصادی چارو یا ستونزو پلکه بله دوی ماجرات کوی او پم دی خاطر هم ډیر افغانان په اروپایي هیوادونو کې نه منل کیږي، دوی ته پلمی جوړیږي. وای تاسو اقتصادي مشکل لري، ټول وطن خو نارام نه دی، یو سیمه کوم نارام یو بل سیمه مو آرام ده. نو ستاسو په نظر په دې دواړو کې کوم یو ډیر زیات رول لري د افغانانو په مهاجرت کې؟
ما په فکر دلته بیکاری زیات ده، ځکه دوی بهرنۍ هیوادوته دي او دلته د کار زمینه ده سایه ده. نو دوی هڅه کوي چې بهرنۍ هیوادوته ولاړ شي چې هلته یو
ډېره مننه. صحیح، تاسو وویل چې بیکاری اصلی علت دی.
بله، شنونده ما گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که جوانان که به قصد زندگی بهتر راهی اروپا میشن، اکثر جوانان گفتن که از طبقه ثروتمند افغانستان هستند و گفتن ای کاش همه جوانان با پولشان در افغانستان امکانات را فراهم میکردن. و زیا از کابل هم در پیام خود نوشته کرده که علت اصلی فرار جوانان از افغانستان بیکاری و فقر است.
او دوی در خبر هم واقعا دقیقه ده، کوم څوک چې پیسې ونه لري او غیتلایم نشي، او دوی رو په ګومان هغه پیسې چې دوی قاچاقبر ته ورکی پیغبانی په خپل وطن کې یو کار کول شي.
بله،
وربشو بل اوریدونکو ته د تلیفون لاري اوریدونکو له روز مهرباني کوي.
بفرمایئ صاحب.
سلام علیکم، څنګه ښه بخیر یاست؟
سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ، مهرباني.
زه اختر محمد حمید د ولایت د ګراوت ورسوالۍ نه څنګه پتاو غواړم. زما خو دا هم انتخاب هم د جنگو د خلک غوډي بارني او د وطن هم اقتصادي ستونزې وینو ستونزې دي. مثلا د سار ما شامل لري لاس کار بل لاس نه یاد مول استنه یا لا په تر څو شي نو باندې خلک څه څه وساتي دا غوډه کور.
بله، بله، ګوره دوه ډوله افغانان دي. یو هغه افغانان دي چې مثلا ایران یا پاکستان ته ځي چې په لږو پیسو کولی شي چې لاړ شي، لیکن یو هغه افغانان دي چې اروپا ته ځي، هغوی خو په کمو پیسو باندې نشي تلای، باید په زرګونو ډالر ولري چې تر اروپا پورې ځان ورسوي. نو فکر کوي چې هغوی هم د فقر له لاسه ځي او که نه غواړي چې لا ښه ژوند ولري.
بهرنی ترکیه خو ژوند د زندګي به رسد په دې دغه خو جنگ وځه یا دا وینم بلغه دغه ژوند په دې دغه دې شو بیا غل دل په دې معنا دی او خپل ژوند شو لري
ډیره مننه
چې 4500 دغه ستړې ول نه سره چې ته پاره ځو
بله یعنی تاسو په نظر په امدغه پیسو په خپل وطن کې هم کاروبار شروع کولای شي زیات مننه
تشکر میکنیم از شما و شنونده هایی که تا حالا تماس گرفتن. ماشاءالله فهیم از اروزگان در پیام خود نوشته کرده که ناامنی، بیکاری و رقابت های ناسالم باعث شده که صدها جوان افغانستان را ترک بکنند.
لپکتیکا څخه باوری لیکلی دی چه لولسمشر څخه هیله کوم چه هغه افغانان چه خارج ته تللی دی باید د کار لپاره زمینه برابر کړي. زابل څخه غلام سرور لیکلی دی چې هغه افغانان چې بهر ته ځي اکثره د دې لپاره ځي چې په بهرنیو اروپایي هیوادونو کې د کار زمینه شده او پیسې ډېرې دي.
بله ببینیم شنونده ما از طریق تلفون چه پیام و گفتنی دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
مهربانی که صاحب سلامت و صاحب مهربانی
منه نظر گئی از آتی کلام و من در سر تماسیم خیستن اینگر هارا
میره بانی کوی
استاسی پا موضوع بزدوم رو ایم آگرانه چه کون زوانان چه خارج تروان دی ده عمر پیسی چه ورسروی خارج تا چه زیده پیسی لگی تقریبا لاش لکا دول لاش لکا وانه لگی دا پا افغانستان که دیر علوی سرمایه بگنن کی که زمو پا دی خلکو که زمو پا هم چه دخ کوم ځوانان چې هیواد نه لواتي په دغه باندې باندې شعر نام نه ده نام نه چیرته ده دوی نام نه خو نشته ده لکه په نور ملکونو کې چې دا لکه عربي ملکونو کې چې سوریا ده همداسې نور فلسطین دی او د هغوی په پرتله په افغانستان کې ډېر امنیت دی خو مګر یو خبره ده چې د افغانستان حکومت چې دی ځوانانو ته په هغه اندازه نظر نه کوي چې څومره افغانان یې حق لري هغوی ته د کار زمینه برابر ول هغوی ته د تعلیم هغوی ته ناسی خیدان دی پیدا کول هغه ته د اعتماد ورکول چې هغه هغه زړه مات نشي په دغه وجې ته کې په دغه کارونه کې په دغه هر وانده نور چې او دا د حکومت دی هورین د خپل ځوانانو طلب نشي ولر هغه یو معمولی باناو کې وي نام نه نام نه په ټوله دنیا کې د هر ملک یو چې او دغه یو جګړه کې تاسو نه ګورئ چې ټول آسیا کې دا غرنګ حال باندې افغانستان بیا مې وانده
نظر اصلی نظر
زما دغه دی چې بله شم نو دې کاری ده نو موږ هغه دې کې نه لري ځکه چې موږ موږ ونه درې ګونو به خو نشي کولای چې افغانستان کې موږ د دې لپاره راشي چې موږ هم نه تر
ولي موږ تاسو په خپل کې تاسو نه هم نه تو کړی ډېر زیات مننه ودان سلامت اوسئ
ببینیم شنونده
بعد
بله سر
ځوانان نه هم دا وخت نه دي سوال ورته کوم هله تر نه مو چې نور دې افغانستان نوم نشو کې به دې وانه چې افغانستان کې نوم نه افغانستان کې جنگ
سلامت تو سر ډیر مرنه
سلامت باشین سیب شنونده بعدی هم منتظر هستند بفرمایید سیب رادیو آزادی است
سلام تاسو نه یم سفر جنابی اسما سروان صاحب باندې لمړی خوري نړۍ
تکین صاحب
دې موزوګانې ټاکي چې هغه د ټول افغانستان د ولس خو خیر عبد القادر تکینم سلامونه قبول کړئ
مهرباني مهرباني کوي
بفرمایید سیب
تشکر صاحب کچيري مفتاسي وګورو یقینا دنیا ورته پروژه ټکټي شاله وکړه افغانستان کې موږ افغانانی ګورې ژوند ته زابل ولایت کې ژوند کوم په قندار ولایت کې تاسو وګورئ ډېر لس کال موږ په جنوب غرب کې ځکه نه امنیت لري خل دا چې یو کال وس یو کال د قرآن کې د شمال ته جګړه وغځېدله ټول هغه دوستان وس روان دي کډوال کې باور مو چې جناب سروان صاحب هغه ورځې په قندار کې یو کډوال سره مخامخ شوم روانو د ایران پر لار باندې ویزه یې اخیستله او تقریبا $8,000 مې نه درلودل $8,000 مې اماده کړل چې شکبر سره مې خبرې وکړلې اوس زما وړم اران چې موخیم د دې راته مسایل ده چې مور مې راته وایي چې کوڅه د سکه کوم نو په هغه اندازه باندې دا ځوانان چې اوس دي ما یو ختم جوړ کړی دی چې په نامه طالبانو ما سخت کار کړی دی مالته په جرمني کې راځم تاسو ښکاره کوم دا هغه څه دي چې دوی په خپل غواړي چې اروپا کې ژوند وکړي دا سره چې ژوند وکړي نو په دې اساس ما په نظر ځوانان تاسو په ټول 15 د تشکیل د ځوانانو څخه دی نو که دوی دا پیسې لاسته دغه پیسې دلته په افغانستان کې په خپله ټولنه کې مصرف کړي
بله سلامت
حسین تکین صاحب
تشکر، سلامت باشین. شنونده ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده تنها کسان به خارج میرن که مشکل ناامنی دارند. فهیم پای احصاری از ولایت فرا ولسوالی پرچمن نوشته کرده که فقر و ناداری باعث فرار جوانان از افغانستان شده.
حبیب الله کوچی د لوګر له بابو څخه لیکلی وای کچیر جنگونه همداسې دوام وکړي نور ځوانان به هم متشتی بل علت وای بیکاری ده. بل اوردون کې عبدالمطلب له لغمان څخه لیکلی دی افغانان د دې لپاره بهر هیوادونو ته ځي چې په خپل هیواد کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي. حلیم رنزور له فرا څخه لیکلی دی وای چې د افغانانو د بهر ته تګ اصلي علت دا دی چې په بهر کې ښه ژوند دی. او همدارس عبدالوارث ترخیل لیکلي ځوانان بل هیواد ته د دې لپاره ځي چې هلته کار وکړي، په کوم هیوادونو کې چې کار وینو خلک ورځي.
بله، شنونده داریم روی خط تلفن. بفرمایید، سپ رادیو آزادی است.
سلام و احترام شما نه سلام اجمی ما د نگران نتا سره تماس کینه.
مهرباني کوی عزیز میسه.
بایدوایم د کوزاران چې خارج روان دي او نن وطن پری دي غټه ستوداره چې اقتصادي مشکلات لري. او همدارنګه به ساري ده چې تر کومه حد کم کسان پیژن ما واغوي وطن پریخری او روانی خارج ته دي هغه ټول اقتصادي ستونزې لري. حتی سهر قیمت چې خپلې کم جایدادونه ځمکې یا بازشو چې هغه خرڅ کړل او په دې خاطر چې ناامیدي سخته ډېره شوې ده چې آینده د افغانستان ښه نه ده. او په هر قیمت چې باید موږ د مرسته نورځان وباسو ځکه چې ستونزې او مشکلات پکې ډېر زیات دي. بېکاري سخته ډېره ده او اقتصادي ستونزې هم ډېرې دي. نامی دمره په کومه ډول کار ترکوما ده چې بیکاری او اقتصادي ستونزې.
بلکې نو تاسو په نظر پمدغه پیسو چې تاسو یې جایداد ورته خرڅوي نشي کولای چې په خپل وطن کې کاروبار جوړ کړي؟ نه خیر، تلفن قطع شد.
تلفن از اینا قطع شد. نظامی از کابل در پیام خود نوشته کرده که ده ها مصیبت ناشی از جنگ مردم افغانستان را مجبور به ترک وطن ساخته. ترابی از غور نوشته کرده که ای که جوانان افغان کشور خود را ترک میکنند مسئول در این مورد حکومت هست. و خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته کرده که افغان هایی که به کشورهای خارجی میرن خصوصا به اروپا اکثرا طبقه متوسط هستند، اقتصادشان خوب است و اینها را باید حکومت نگذاره که کشور را ترک بکنن. حمدالله منالی از ولایت هرات از ولسوالی شیندند البته نوشته کرده که به دیدگاه من ای که افغان ها به کشورهای خارجی میرن این یک مهاجرت دائمی است، خصوصا به کشورهای اروپایی و عامل اصلیش ناامنی و ضعف نظام اقتصادی کشور است.
او د زابل ولایت له اتغر ولسوالی څخه عزیز الله هلال لیکي وای کوم افغانان چې اروپا ته ځي لوی لامل امنیتی ده، یعنی منظور یې دا چې د امنیتی ستونزو له کبله ځي. له فراز څخه محمد شاهین لیکي چې وای د ځوانانو تک اصلي عامل اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ستونزو ته ډیرو اشاره کړې ده. عبدالباري له شکین څخه لیکلي چې افغانانو څخه هیله کوم چې نور خارج ته لاړ نشي ځکه چې نور افغانان هم هڅیږي تشویقیږي چې د دوی په پل کې شته.
و ساروان صاحب، راه رسیدن به کشورهای اروپایی اکثرا خیلی زیاد مشکل هست و بارها گزارش های نشر کردیم که در جریان رسیدن و به قصد آمدن به اروپا تعداد زیاد از پناهجویا چی از افغانستان بودن و یا کشورهای دیگه غرق شدن در بحر و در آب و حتی با خانواده هایشون و کودکان و زنان هم در بینشون بودند.
یعنی په هر دو اونی که خویوه دست ناوره پیشیدی په روستی چو روزو که هم بیره په دی ترکیه و یونان ترمز دوبه شو چه پلسکون و افغانان پا کمره شل.
بله.
نو داغ خطر پا غاره خستل آیا پا دی ارزی چه چوک دی پخپل وطن که جایداد ور تخرس کیا و لاردش اروپا تا پا دی هم فکر وکیا و نظر سرکن که در تلفن لاری بلاوریدون که.
بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، احترامات ما را بپذیرین.
سلام صاحب.
اگر به شکل درست اوضاع افغانستان را تحلیل کنیم، در هر ولسوالی، در هر ولایت، بالاخره در هر مرکز حکومت زور کار به دست چند نفر زورمندا و تفنگدارای مسلح سابق و حال تقسیم شده و افغانستان به گرداب چند نفر توفنگ سالارها معاصره شده. بناهن افغانستان وضعش چون شما
ژورنالیست‌ها و خبرنگارا به شکل واقعی تمثیل نمی‌کنید، از وضع مردم افغانستان اطلاعی دقیق و راستی ندارید. بدان کسایی که می‌گوزد خوشبخت‌ترین انسان‌های کره زمین است که از این مملکت مهلک و خطرناک خود می‌کشند و هیچ چاره جز از تباهی، جز از رسوایی، جز از بدنامی، جز از بیکاری، ترو، احتراق، انفجار دیگر در این وطن هیچ چیزی وجود ندارد. ببینیم در موجودیت ناتو، جهان غرب و کلگیش با ما بود، ما خود اصلاح نتانستیم. بهترین راه راه فرار از این وطن است.
تشکر. بله محترم، یک سوال از شما اگر میشنوین صدای ما را. متاسفانه تماس از شنونده قطع شد.
نظر نور هم تو وی بله اردون که لرو زن معرفی که یه آزادی رادیو
میره بانی سب.
سلام علیکم، که هستی برای گرهی در خیرت؟
سلامت تو سی، میره بانی که وی
برای دلوار ملودر رو باید نخبری کن.
میره بانی که وی دلوار سب
ما برای دیر پخته خبری نستایی، ما خوزه دی شپش آفوز دیوازکار خبری کن. من در زوانان زی رواندی بیل مستای نرواندی روره دوی ورته د ځوانان ته ما دا نغره هیله راځي داسې د میدان ته داسې مفتمه پرېږدي خپل نظامي قوتونه سره یو ځای سي خپل وطن کې خدمت وکړي. تاسې زه ډالرې لګوئ، غریب سړی اروپا ته نه شي تللی، دا ټول ملتې نه روان دي.
بله صاحب، برحال دا هم نظر دی، مخکنی هم بیا دیده برعکس نظر درلود. بل اردون که لرو زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
بفرمایید صاحب.
درد خبری کم عبدالرحمن بلوچ.
بلوچ صاحب میرابانی
میرابانی صاحب
دلتا وانستان که اولانی دقیقی چیزی مکل امنیت تی دوان بکاری ده طول خلق واری چه دقیقی خریج تا بلاشتی دکه چی کنترم خلاصی وزیپا ورسا نبیدا کیجی طول کار دا ویسو پر دقیقی بانیوی.
بلوچ صاحب،
افغانستان کې هم دغه ډول مشکلاتي چې څوک د امن دغه احساس نه کوي او د کاري ده د همدغه علت چې افغانستان ته ټول خلک دي.
بله،
چې ماته چې زه وخت پیدا کړم زم خپل
بله لا تاسو څخه یو سوال، لکن فکر نه کوئ چې
په دې وطن کې امنیت نشته.
بله لا تاسو څخه یو پوښتنه، فکر نه کوئ چې دا چې نور ځین نو زه هم باید لاړ شم؟ یعنی دا یو ډول سوسیالي ګرځېدل ده کینه په دې سفر کې په خپل دې ژوند ډېر لوی خطر شته.
چروان صاحب، په دې وطن کې خاص مرګونه دي، په دې وطن کې امنیت نشته، په دې وطن کې اقتصادي مشکلات دي، ټول خلک د مجبوري دي، هیڅوک د مسیح سره نه کوي کار نه کوي.
صحیح،
تشکر، سلامت باشین صاحب. جاوید رحیمی از ولایت قندهار نوشته کرده که به نظر ما فرار جوانان مشکل اقتصادی است و هم ناامنی در کشور باعث شده که بسیاری جوانان برن و افغانستان را ترک بکنند. یک شنونده دیگه ما اسدالله سالار از ولایت زابل نوشته کرده، کسانی که اگر پولدار هم هستن افغانستان را رها میکنند و به خارج و اروپا میروند، این گفتن به خاطر ناامنی و جنگ ها در کشور است.
د ټلیفون لاري اوریدون کلرو فکر کوم چې نیازای صاحب
مهرباني صاحب.
باز سلام و ادب خدمت شما اسما فاروان، من چنان جاوید نینی و شنوندگان خوب محترمتان. البته نیازی هستم از فاروان، هم رایتان در خط گرفتم.
بله صاحب، بفرمایید. مهرباني،
تشکر از شما. البته تشکر از موضوع، چون که در برنامه های قضیان به این مورد صحبت کردیم، بس رفیر میست که نگه فرار جوانان از افغانستان. در قدم نخست ما میگویم که اینها جوان نیستند بلکه ناجوان هستند که افغانستان خاک مردم و ملت خود را میگذارند و بعد فراموشی و خود را از کنارشان دور میسازند. یک دویم دیگر، بزرگترین عامل ناامنی بدبختی که در افغانستان به وجود میآید خود این فرار جوانان میباشد که اینها مشوش، تشویش، پریشانی را در بین عمو همسایه ها، روستاها، قریه ها و بالاخره شهرها به وجود میگذارد. چرا که اینها میگویند چه لپست اینها فرار از کشور میکنند، خود این باعث ناامنی میشود. ببینید، البته ما در برنامه های قبلی هم گفتم، البته فرار جوانان این وظیفه دولت است که مرزهای خود را مسدود کنند، مثل که در روسا مرزهای خود را بسته میکنند، بعد که افغانستان هم مرزهای خود را کنترل کنند مسدود کنند، و همی کسانانی که قاچاق از دست اختلاف میزنند و باعث انتقال اینها میشود، باعث بی‌آبرویی و بی‌عزتی و بالاخره داده ها مشکلات را اینها متحمل میشوند، باید زودتر گرفتاری و با پنجه قانون بسپارند. ببینید، جوانان فیلن 70-75% قشر افغانستان را تشکیل میدهد که سرمایه بزرگ عظیم یک کشور میباشد. همین جوان است نیرو داره، قوت داره، انرژی داره، میتواند که افغانستان را به سوی درست منظم سر بدهد. ولی متاسفانه اینها که فرار میکنند باعث یک نابدبختی و تشویش در بین مردم ایجاد میشد. بعد طرف ما اینها کسانانی که افغانستان را میگذارند، بازم به شما میگم که اینها ناجوان هستند، علیه خاک جفا میکنند. اینها از گرسنگی، از قحطی، از تشنگی فرار نه، بلکه از البته از امو خوشگذرانی و آزادی و بالاخره به یک کشور دورتر چی میکنند فرار میکنند. بعد که باید که اینها به صفت ما خودم یک جوان بعض اینها تقاضا دارند که افغانستان را دیگر نگذارند، باید که در افغانستان باشند خدمت کنند. تا زمانی که اینها امنیت را نبیارند هیچ کسی هیچ میخواهید ما هیچ زن پیر ما نمیتواند که در افغانستان سال ثبات بیارند و اینها بروند و بالاخره کشور را بگذارند و دستان کسانان دیگر یک نوازل مجفا است و رفتار اینها را ما خودم محکوم میکنم. هر چی زودتر اینها باید که پس به طرف افغانستان برگشت کنند. تشکر از شما.
تشکر از شما جناب نیازی صاحب. شنونده بعدی ما هم هستن از طریق اسکایپ هستن فکر میکنم.
نه
از طریق اسکایپ قطع شده. بله
قاری صاحب پشتون دیله که چی مهربانی کوی
بله محترم سروان صاحب تا سلام الله علیه کوم صاحب سامکار
سلامت
یاد نه نه صاحب تا دازاری را
سلامت باشین
کوم کوری دونکو سلام الله علیه کوم
گور دیواد
هر مو په خیر سروان صاحب سم وزو مو ټاکلې ده کدی وی دی کې را پاره اجازه را کې زما
ویډیو
دی کا فاصله ورغه
مهربانی مهربانی تاسو خپل پروگرام دی
محترم سروان صاحب بلې هو محترم سروان صاحب دا خو هر سړی وایي زه د اورېدونکو د نظر سره مخالف یم. دا خو د هر اورېدونکي خپل نظر دی خو زه مخالف یم. نظر دا دی که چېرې دوی د ناامنۍ و د فقر و د اقتصاد خبره کوي، د مشکلاتو خبره کوي، ناامنۍ د جنوبه تر شماله د شرقه تر غربه ټول افغانان په یونو کې لمبېږي، د بل په خوله باندې، د ګاونډیانو په خوله باندې، دښمن پښې ده پښې. که ناامنۍ په ټول وطن کې ناامنۍ ده او که اقتصاد که زوب دی اقتصاد دی سروان صاحب په خدای مې قسمې ته راسه د دې د دې د شارو پر پلکو باندې کته داسي چې داسي ژورنالیستان چې ودرېږي خلکو ته کار نه پیدا کېږي. نو هر څه معلوم دی که داسي چې ناامنۍ او فقر یو اقتصادي نو هر څه خو معلومېږي. دا زموږ د اورېدونکو دا نظر دی چې باید ټول افغانان خپل وطن پرېږدي. یا دغه خلک چې اروپا ته ځي یو خدای دی چې دوی ته آګاهي نه ده ورکول شوی. بعد زما د علماو څه دا ګیله ده چې د خلکو ته آګاهي ورکړي چې بهر مملکتو ته مه ځي. که څوک بهر مملکت ته ځي او هلته په بیړیو کې غرکېږي یانو خوراکیږي د دې مرګ مسؤلیت خپل پر غاړه دی. دې ته شریعت غرای محمدي حکم د خودکشي ورکی. دا یو خبره او دوهمه خبره دا ده موږ دولت په دې کې مقصر دی چې باید د دې خلکو دا خلک چې دوی اړ دي دغه قاچاقبرانو مخنیوي وکړي او خلکو ته آگاهي ورکړي. او دوهمه خبره زده زما خپل ځوانانو ته دا غوښتنه ده ګیله نه ده ګیله خو نه ده دغه ځوانان چې نن اروپا ته ځي ټول اکثره باسواده دي. اکثره باسواده موږ د ګدایي په پیسو باندې د نړیوالو د ګدایي په پیسو باندې موږ دوی تربیه کړه. دولسم یې خلاص کړي، فاکولټه یې وویله، کانکور یې خلاص کړي، نن پوهنتون ته ورسېدل. نن زموږ دوی موږ پرېږدي او زموږ ته ځي موږ تر خطر لاندې پرېږدي. دوی په اروپا کې ښه ژوند غواړي. او بله خبره دا ده دغه اروپا ته چې ځي ټول سرمایه داران چې سروان صاحب په سلو کې نوي پیسره سرمایه داران دي. یو سړی کدن $1,000,000 دلته ولري په خدای دې مې قسم یې په افغانستان کې یو کار روپۍ درکېږي. دا خلک چې ځي په $15,000 دا خو افغانان د افغانانو مظلومیت ته نه ګوري، د یتیمو ژړا ته نه ګوري، و کونج ته نه ګوري، و خپل وجدان و غیرت و شجاعت ته نه ګوري چې زه دا خراب وران ویجاړ وطن چا ته پرېږدم چې زه ښه ژوند غواړم.
ډېره زیاته مننه کوردان قاری صاحب پښتون دې خبرې سره څه فکر کوم چې هر څوک کېدی شي اتفاق ولري. یعنی یو نفر که 40,000 or 45,000 هم مجاوریدلی دي چې لا $10,000 هم ځینې خلک په قاچاقبرو ته ورکوي چې اروپا ته یې ورسوي. یعنی فقط که هغه سړی چې $15,000 or $10,000 باسي د 50 کسو نورو کار هم اخلي، یعنی 50 کسه نور هم بیکاره کیږي ورسره په دې وطن کې.
و 5 خانواده در واقعیت شګر د افغانستان بررسی بکنیم، از معاش یک نفر شاید یک خانواده نان بخورند و آرام باشند، اما با خروج یک نفر که 5 نفر بیکار میشه، در حقیقت 5 خانواده
بیکاره
با گرسنگی روبرو میشه.
در اقتصاد خلک زنجیر داشته. مثلا که ز لوړ معاش ولرم نو زه خو بیا له خپل د کوڅې له دوکاندارم ډیر سودا اخلم. زه ممکن کور جوړ کړم، د کور د جوړېدو له برکته ممکن 15 شپږ کسو ته کار روزګار برابر شي. همداسې لباس اخلم زیات د سپتغه چاته شي، کم معاش لري یا کمې پیسې لري، دا یو له بل سره تړلی دي چې څومره څوک پیسې مصرفوي هغومره اقتصاد ښه کېږي او نورو خلکو ته هم کار پیدا کېږي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي
کړئ. خیلی کوتاه میتونیم این شنونده را بگیریم سارون صاحب که وقت نشه را میرسه. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام صاحب میرم. سلام.
امچا کریمی هم در شنان دول پر تقاس اثر پتماس
مهربانی کوي کریمی صاحب.
بله زه در قریص پرستون به خبر سر موافقی من چه یا تو خود در من سر خبر چیزم اتمن مرکیزم یا اتیاب بسر پر یکی مطمئن دین و تک و آخواتا اتمن خودکوشی دن.
بله
بله، ډېر مننه چې دومره لنډ نظر مو څرګند کړ. یو څو پیغامونه به نیمی صاحب ولولو. شامت خان وفادار له پکتیکا لیکلي دي، افغانان باید اروپا ته لاړ نه شي بلکې له افغانستان اروپا جوړ کړي. ډېره جالبه خبره یې لیکلې ده، باید له افغانستان اروپا جوړ شي. شاهد الله نورانی له لغمن لیکلي ده، هغه ځوانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کاوه اوس بهر ته ځي، لیکن همداسې نه ده، ډېر کم شمېر به داسې هم وي، لیکن اکثریت عام خلک دي چې شوقی دی اروپا. فریدالله له زابل کې که حکومت خلکو ته د امنیت او کار زمینه برابر برکړي، نو به افغانان نورو هیوادونو ته د تلو قصد ونه کړي.
بله، خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان نوشته کرده که باید بپذیریم که